ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو یونیو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کیدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل د شپږ کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونه د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغله محید وای چې په تیرونه کې څلور دیش کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي ول، د مرکز ته معرفي شول.
د تیری اونۍ په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیرشو تورنو کسانو قضیې لیږل شوي دي. په دې څلور دیرشو تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسیې دا مهال تر څیړنو لاندې دي چې تر څیړنو وروسته به محکمو ته ولیږل شي.
له نیول شوي کسانو څخه درې تنه هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې لس کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي راډیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشي پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولی دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 70 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې واچي د باس په وسیله یې کابل ته قاچاق کړي، پر غندي چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشۍ پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه،
ناامنی و ګسری چې ناامنی دربازه مناسب
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موساجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اتسوي.
بره به ایران کوم برمنو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خشي خلاغي خو ماتات کول تر هغه.
د جلاویس په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس نه شپري شه ده.
زن ما همی عمال دیست بسیار تند و کلن
خزمی نشه کولا دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی دراما هم لرو.
دکتر سیب داغ نسمی درد که بی مره کرم وی وی
تا پر داغ کت پریوزه
وی 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 خزی در لحظم وی وی نیسه لگذره
دو در لحظی دکت
اوز دخپرونی نمونی بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل سوي چې د نشه یي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي
د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو د کارخانو د لوجستیکی او اسانتیاو برابرولو سرچینی وچ کړی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشئی موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشئی موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشئی موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډیر عملیات کړي او ډیری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډیره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشئی موادو تولید ته لاره هواروي او د نشئی موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشئی موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشئی موادو پر کارخانو باندې لس هوایی بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایی ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنۍ
او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل سول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قمندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه خو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو څخه د متاجرو تر شړلو وروسته په ښار کې متاجر ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متاجرو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي بایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشې کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي موږ درس نه اوباسي مجبور یو چې یو درس ته یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای ته ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت موږ کوشش کوو چې درس ویلو خو بیا هم موږ به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو موږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
ډېر مشکلات پېښ کړي کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر څه موږ نشه کېږو دوی خپل خو نشه خو موږ نشه دومره زیات چر سنوي او بل محصلینو زیات همدا کار ته متوجه شوي دي. زیات محصلین زدل چې ګورم هغه هم د چر سو باندې روږدي شوي دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چې هلته د نورو خلکو مزاحمت ونه کړي.
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پلسوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از
مرغه چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانۍ د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخه یې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لاره له موږ سره په اړیکه کې شي 0199 40 50 40 0199 22 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
زرنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغه محتاجونو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډېری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
احمد 40 کلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 22 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډېر کار وکړي.
صاحب کار که پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چې ما کار کوه هغه تریاکی وو په کور کې تریاک نشڅ کولای زموږ په کوټه کې بچ کول. کله چې بزه په کار کې ستړی شم نو د براغه کړي چې راشه یو دو تریاک کش کړه ستړیا به دی ورکه شي. هغه مهال زه نه پوهیدم چې ما به په دې بدبختی اخته کوي
که زندګی را نه ود مشه نه مفهمینم که ما بزیر ود مندازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لیږلی و، خو دوی ناخبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګولا له ایرانیانو ګیله کوي او وایي، کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریم وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي، دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي، هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي، هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي، ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي، د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي، سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه، او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تریاکو اخته سو چې غوښتل یې د تریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوې او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ کولی وایي، د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره یې د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه و چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم، ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه را پرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي، له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ، اوس له خپله ژونده ډېره راضي یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډېر کړاوونه ګاللي دي، خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوي او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشهیي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
د لاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا دې ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینهو ترڅنګ ډېرې ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې مېرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي نو خپل پخواني ژوند ته بېرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پور ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د اکرام پلاره بیا په عذاب شوي؟
په عذاب یم، بدن مې سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلې پیچکاري خو دا یوه میاشت کېږي چې لګیې، هېڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پورې شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
و سړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې، ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا غ مریض چې تاسو یې یوم یش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ویونی سره ځرا.
ته د لاسې راکړه. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین. دغسی ته د لمن پورته کړه چې د نس ټپ دې وګورم.
ډاکټر صاحب، دغه دې وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا راکړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاري زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاري؟
او
ما خو تاسو پیچکاري نه وې درکړې. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاري دي.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاري خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاري تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب، زل درد ډیر په تکلیفم زکه مې دا پیچکارې لګولې.
نو چې په تکلیف ما ته به دې ویلې وای ما نوره دوا درکوله درد به دې آرام شوی و. ښه په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاري لګې؟
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاري ژر ونه در رسیږي څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنګ مې سور اوړي نس ناس راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو له بده مرغه چې معتاد شوی یې.
وی خدایه دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مو اور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه دا کار ما وکړ په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب بیا به هېڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هېڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.